السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو ری د ازادي رادیو دغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ در تخبریږي او مهم مطالبه دادی چې په کندهار کې د میوند قلی اردو باندې لپرونچ پیتر سهار پورې وسلوالو طالبانو حمله کړې و چې پکې د ملي اردو لس پوځیان وژل شوي دي. طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه باندې نور جزئیات تاسو ته خبرو. د برټانیې په منچستر ښار کې پرون شپه یوه چاودنه شوې. اوس یې د مرګ ژوبلې شمیر لوړ شوی دی. ویل کیږي 22 کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور هم ټپیان دي. نور مهم مطالب هم درته خبرو. خو تر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته ملالۍ بشیر وایي دا پکې اوري چې د امریکا ولسمشر نن د فلسطیني ادارې له مشر سره په بیت لحم کې ولیدل. د برټانیې په منچستر ارینا کې یو ځانمرګي بریدګر 22 کسان وژلي او 950 ټپیان کړي دي. د دوه خبرونو تفصیل وروسته. خو اوس واصل وسال ته وار ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه وایي.
سلامونه، وخت په خیر. د هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په روسیه کې د اتمي کیدونکو امنیتي ناسیس ختمه ده چې د ګډ دښمن لپاره د یو ګډ تعریف رامنځته شي. د افغانستان د دفاع وزارت مانی چې د کندهار ولایت په شولیکوټ ولسوالۍ کې د چکزی او سوزنی کمپ باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لس افغان سرتیري وژل شوي او 9 ټپیان دي. او د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو د خپل ماین په چاودنه کې د دې ډلې 3 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په روسیه کې د اتمي کیدونکو امنیتي ناستیس ختمه ده چې د ګډ دښمن لپاره د یو ګډ تعریف رامنځته شي. د دغه شورا ویان قدرشاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي هیوادونه د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د یوې سو اړخیزې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره سره هوکړې ته ورسیږي.
په برخه کې د دښمن لاسته راوړنې لرو او زموږ توقع دا ده چې په دې لیدنو کې به نور پرمختګونه هم ولرو.
د په خبره ښاغلی اتمر به نن د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي او تر ډیره به یې ټینګار د تروریزم سره په مؤثرې مبارزې وي. ټاکل شوی چې نن سه شنبه د روسیې په پلازمینه مسکو کې د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو ترمنځ دغه امنیتي ناسته پیل شي. د افغانستان د دفاع وزارت مانی چې د کندهار ولایت په شولیکوټ ولسوالۍ کې د چکزی او سوزنی کمپ باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لس افغان سرتیري وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 12 بجې په دغه کمپ باندې برید وکړ چې د دواړو لوریو ترمنځ تر سهاره پورې شدیدې جګړې دوام درلود. ښاغلي وزیري طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات وړاندې نه کړل، خو وویل چې په سیمه کې د دې ډلې 12 جسدونه پاتې دي. د ده په خبره کال دفاع وزارت څخه یو پلاوی سیمې ته لیږل شوی دی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو د خپل ماین په چاودنه کې د دې ډلې 3 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې او په وژل شوو کسانو کې یو تن د ماین جوړونې انجینر هم شامل دی. په ورته وخت کې په همدې میوند ولسوالۍ کې د ملکي وګړو په یو تراکتور باندې د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې چې پکې 3 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک پیښه تاییدوي وایي چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. نوموړي وویل چې دغه ماین تازه د وسلوالو مخالفینو لخوا پر عمومي لاره ځای پر ځای شوی و. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه لاس نه دی ویلي. کورني خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه زما همکاره ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د برتانی پولیسو د لندن وکټوريا کوچ د بسونو او ریلګاډو تمځای تړلې او د یوې مشکوکې غوټې په اړه تحقیقات کوي چې څو ساعته وروسته له هغه وموندل سول چې په مانچستر ارینا کې یو ځانمرګي بریدګر 22 کسان وژل او 950 ټپیان کړل. چارواکو دا پیښه یو تروریستي عمل بللې دی. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر امبر رډ نن خبریالانو ته په لندن کې داسې وویل:
This was a barbaric attack.
دا وایي دا وحشیانه حمله وه او قصدن یې زموږ د ټولنې تر ټولو کمزوره طبقه په نښه کړه چې ځوانان او کوچنیان دي. دا عیني شاهدان ویلي د شپې په 9 بجو او 45 دقیقو یې هغه مهال د لوی چاودنې غږ واورید چې خلک د مانچستر له لوبغالي چې د پاپ موسیقۍ د امریکایي سندرغاړي آریانا ګراندي کنسرت پکښې روان و د راوتو په حال کې و. د امریکا د کورني امنیت چارواکو ویلي چې د دوی وضعیت له نږدې څاري. د انګلستان صدر اعظم تریزا می په یوه بیان کې ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د چارواکو هڅې روانې دي. د نړۍ مشرانو دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده او اغېزمنې سوي ته یې تسلیت وړاندې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دوهمه ورځ نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په بیت لحم کې ولیدل. د له عباس سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل
As I discussed with President Abbas in Washington,
دی وای ماروانا میاشت په واشنگتن کې لولسمشر عباس سره خبري وکړي. زه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې موافقه را مستکولو تجمن یم او زه به تر خپل وسه هر څه وکړم چې دوی خپل دغه هدف ته ورسیږي. ولسمشر عباس ما ته اطمینان راکړ چې په شنیت به د دغه هدف پر لور کار کوي او د اسرائیل صدر اعظم هم دغه ژمنه کړې ده. ترامپ پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. له عباس سره تر کتنې وروسته به ترامپ بیرته بیت المقدس ته ستون سي او په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې د یادګارۍ څلي ته یاد واشم لیدو ته ولاړ سي. هلته د اسرائیلو په موزیم کې به وینا وکړي او له دې سره به یې اسرائیلو ته دوه ورځنی سفر هم پای ته ورسیږي. د امریکا پوځ وایي ځواکونو یې په یمن کې نن سهار په یوه حمله کې د القاعده شبکې اوه غړي وژلي دي. د امریکا مرکزي قومندې ویلي د عملیاتو پر مهال امریکایي ځواکونو اوه القاعده سخت دریځې د سپکو وسلو او هدفي هوایي حملو په وسیله وژلي دي. پوځ ویلي چې دغه حمله د یمن د حکومت په ملاتړ سوې ده. امریکایي چارواکو رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې لومړی معلومات ښیي د عملیاتو پر مهال هیڅ امریکایي پوځیان نه دي وژل سوي او یا هم نه دي ټپان سوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا وروستۍ میزایلو تجربه غندلې ده او ویلي دي چې دا اقدام یې د ملګرو ملتونو لخوا د بالستیک توغندیو پر تجربو له بندیز څخه پارونکې سرغړونه ده. په همدې حال کې د شمالي کوریا متحد هیواد چین نن له پیونګیانګ څخه وغوښتل چې اټومي او میزایل پروګرامونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو نوره سرغړونه ونه کړي. د شمالي کوریا د میزایل پروګرام د ملګرو ملتونو د قوانینو له مخې ممنوع دی، خو دغه هیواد بیا هم د بالستیک توغندیو تجربې کوي او هڅې کوي خپل اټومي پروګرام پراخ کړي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره نن د 2013 کال لپاره د 4.1 تریلیون ډالرو بودیجه وړاندې کوي. سپینې ماڼۍ د دغې بودیجې لنډیز پرون وویشه او نن به دا بودیجه په رسمي توګه اعلان سي. په نوې بودیجه کې د ځینو ټولنیزو خدماتي پروګرامونو تمویل قطع کیږي او کمیږي او له دې کبله به هغه پروګرام ډیر اغېزمن سي چې بېوزلو کسانو ته روغتیايي خدمات رسوي. دغه بودیجه همداراز په نظامي مصارفو کې لوی تغییر وړاندیز کوي. د بودیجې وړاندې کول په دغه لویه پروسه کې یو ګام دی. بودیجه به له دې وروسته کانګرس ته ځي. د ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي د کانګرس دواړو جرګو کې اکثریت لري او ویل کیږي دغه بودیجه به تایید سي. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د میوند قولي اردو د لومړۍ لیوا په یوې پوستې په کندهار کې طالبانو حمله کړې چې لس پوځیانې وژلې دي.
در جریان درگیری متاسفانه به تعداد ده تن از نیروهای دلیر اردو ملی شهید شده و 9 تن هم زخمی گردیدند.
د چارواکو په خبره طالبانو ته هم په دې حمله کې مرګ ژوبله اوښتي. د برټانیې په مانچستر ښار کې بېګا شپه ځانمرګی برید شوی، اوس یې تلفات زیات شوي دي. په ښار کې اوس وضعیت څنګه ده؟
هغه پیښه چې کوم دي کې بدبختانه شوې ده د مانچستر په زړه کې شوې. نو چې دا ټول لارې چې دي دا خپله په دې سیټ تنډه کې دا کوم دي چې حمله شوې ده سره کوڅې تړلې دي. د پولیسو په مخ او د خپل هغه انویسټیګیشن کې
روسیا نن سه شنبه د شاوخوا 15 هیوادونو د اتم امنیتي کانفرنس کوربه دی. له افغانستانه د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په د کانفرنس کې ګډون کړی دی. نور مهم مطالب هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام مه هیروئ. راجول لمړي مطلب ته د کندهار په شاولي کوټل وسوالي کې د افغان ځوکونو پر یوې پوسټې د وسلوالو په حمله کې لست ملي اردو سرتیری او دولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ملي اردو نه نور سرتیری هم ټپیان دي. دغه حمله پرون شپه د وسلوالو طالبانو لخوا شوې چې تر سهاره پورې دوام کړی دی. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه رپورټ را لیږلی.
په کندهار کې د 215 متل کلي اردو مطبوعاتي مسول تورن محمد صادق کیسه ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د شاولي کوټ پولیس والی کې د افغان پوځ پرې پوسټ برید کړی چې تر نن سهار پورې دغه حمله دوام درلود. د حساب په وینا په دغه حمله کې د ملي اردو له سرتیري وژل شوی او د امنیتي ځواکونو د مقاومت په پایله کې زیات شمېر وسلوال وژل شوی چې د شاوخوا دولس وسلوالو جسدونه په سیمه کې پاتې شوي.
عملیات د استجمیر آغاز نمودند که ما مقاومت شدید نیروهای امنیتی اردوی ملی مواجه شد که در نتیجه به دشمن ضربه شدید وارد گردید که 812 تنشان در ساحه باقی مانده و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمد. البته باید گفت که در جریان درگیری متاسفانه به تعداد 10 تن از نیروهای دلیر اردوی ملی شهید شده و 9 تن هم زخمی گردیدند.
دغه پیښه چې مسولیت د دولت وسلوال مخالفین منلی د کندهار په شمال کې د ارغنداو او شاولی کوټ ولسوالۍ ترمنځ د چکزوی او سوزنیانو په سیمه کې رامنځته شوه. یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوال طالبانو د سری کتې ډله چې ځانګړي وسلې او د شپې دوربینونه لري تیر شپه یې هغه مهال چې د ملي اردو سرتیری بده و پر دغه پوسټه حمله کړې او شاوخوا د لس سرتیری وژلي. د سرچینې په وینا د طالبانو د سری کتې دغه ډله له هلمند څخه کندهار ته دغه حمله لپاره راغلی و. طالبانو د دې حمله مسولیت منلی او د ملي اردو د 15 سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي.
و مردل چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د میوند قلي اردو د لومړی لواء په وی پوستې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. لس پوځیان وژل او نه نور هم ټپیان کړي دي. طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. دا چې پیښه دقیقا په کوم ځای کې شوې ده او د سیمې وضعیت څنګه ده همدا شیبه په کندهار کې د ازادي روډي خبریال صادق رښتینی د ټلیفون په کرښه د رښتینی صاحب ستړي مشه پروګرام ته البته د سکایپ لاره له موږ سره په تماس کې د رښتینی صاحب. رښتینی صاحب مهرباني وکړئ په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ دغه سیمه څنګه یو سیمه و چې طالبانو حمله کړې او په اسانۍ سره له څو لورو نه په پوسټې باندې حمله کړې ده؟
سنګ زه صاحب تا اوریدونکو ته سلام. دغه حمله د کندهار ښار څخه تقریبا 80 یا 90 کیلومتره لیري د ارغنداو په شمال او د شاولی کوټ په جنوب کې د چکزویو د سوزیانو په سیمه کې رامنځته شوې ده. البته په مجموع کې زه باید وایم چې دا په تیرو دوو اونیو کې د کندهار پر شمالي ولسوالیو د طالبانو درېمه حمله ده چې رامنځته کیږي. تر دې مخکې په یو وخت او په یو شپه باندې د دې ولایت په درو ولسوالیو میانشین، خاکریز او ارغسان باندې وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې زیات شمېر پولیسو او خپل وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دغه راز پنجوي ولسوالی چې د کندهار په جنوب کې پراته ده دا په تیرو څلورو کلونو کې د جنوب په ساته امن ولسوالی بلل کېده. خو تیرونی په دغه ولسوالی کې وسلوالو د محلي پولیسو پر یو پوسټي حمله وکړه چې د دې پوسټي کمانډان او یو شمېر پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. د وسلوالو طالبانو دغه ډول حمله د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیرو څلورو کلونو کې بلې تر نسبی امنیت ورسره د وسلوالو طالبانو دا ډول د حمله زیاتوالي دا اټکل زیاتوي چې سج دوبوي به د کندهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وي.
یو څه راټولې رښتینی صاحب او بخې خبرې مقطع کوم. د دقیقا د دغې سیمې او د ورته نورو سیمو د امنیت د خوالي په خاطر باندې چارواکي څه وایي؟ کوم پلان لري کنه او د اوسنۍ پیښې لپاره دا چې پراتونکو کې بیا په دوی حمله ونشي او سیمه نور هم کمزوري نشي څه وایي؟ دوی نورې قوی هم مرلیګي نور عسكر هم مرلیګي سیمې ته څنګه؟
د تیر شپې د عملی او د نورو حملو فرق دا و چې ما چې د درو نورو ولسوالیو یادونه وکړه په هغه عملو کې وسلوال غوښتل چې امنیتي کمربندونه له منځه یوسي. البته دغه د تیر شپې عمله چې رامنځته شوې دا یو داسې سیمه ده چې شاوخوا ټولې سیمې د دولت په لاس کې دي. دغه عمله د وسلوالو طالبانو د سری کې تیه کړې ده. د سری کې البته د هلمند ولسوالۍ څخه دوی وایي چې راغلی وه او دا مجهزې وسلې لري او د شپې دوربینونه لري چې په ډیره اسانۍ سره دوی کولای شي چې پوسټو ته داخل شي او دغه ډول تلفات رامنځته کړي.
د دغه سیمه باندې حمله ستاسو په نظر او د چارواکو په خبره څومره مهمه ده او څومره د دولت موقف هلته کمزوري کولای شي؟ یعنی څومره طالبان په اسانۍ سره که دغه سیمه ونیسي نور سیمو ته هم نفوذ کولای شي؟
ارغنداو کندهار شارت تر ډیر نږدې ولسوالي ده. یوازې 15 کیلومتر د کندهار شار سره واټن لري. د دغه ولسوالۍ په شمال کې دغه ډول حمله لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د خلکو اندېښنې زیاتوي. یو اټکل دا دی چې شاشکال وسلوال کندهار ته ډېر متوجه دي او داسې اټکل کېږي چې دغه ولسوالۍ چې ما یادونه وکړه شاشکال به طالبانو لاس تولیږي. البته د وو ولسوالۍ په اړه دغه اندېښنې موجودې دي چې ډېرې په شمال کې دي. د خلکو اندېښنې دا دي چې امنیتي کمربند به د کندهار شار پورې رسیږي.
مننه کور ودان صادق رښتینی و چې د سکایپ لارې د کندهار د شولې کوټل وسوالۍ د ملي اردو پیوی پوسټ د طالبانو د حمله په اړه باندې ورسته جزئیات له موږ سره شریکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په دولش پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا په منچستر ښار کې ځان وژن کې برید د ماشومانو په ګډون تر شلو ډیر کسان وژلي دي او نږدې 60 تنه ټپیان کړي دي. د حمله تیر شپه 10 بجې او 15 دقیقې شوې ده. تر حمله وروسته د بریتانیا په مرکز لندن کې هم په لارو کوڅو کې د پولیسو شمیر زیات شو او په ټوله بریتانیا کې امنیتي تدابیر سخت شوې دي. پولیس د دې په لټه کې دي چې دا حمله یو کس کړی ده که تر شا کومه شبکه پټه ده. د پیښې تازه جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د بریتانیا په مانچستر ښار کې ځان وژن کې برید لښ تر لښه 22 تنه وشلی. د حمله د امریکایي سندرغاړي آریانا ګراندې د کنسرت په پای کې وشوه. د مانچستر د پولیسو مشر ان هاپکنز نن خبريالانو ته د غبرید پاړه چې تیر شپه وشو وویل چې د حمله اصلي عامل وشل شوی.
وی هاف بین ټریټینګ دیس اس ا ټیرورست انسیډنت.
موږ د پیښې ته د یوې تروریستي پیښې په سترګه ګورو. د اوس لپاره په دې باور یو چې د تیر شپې دغه حمله یو سړی کړی ده. لومړی ټوب دې ته ورکو چې دا معلومه کړو چې د په یوازې سر دا کار کړی که د یوې شبکې د یوې برخې په توګه. زه دا تاییدوم چې برید کوونکی د پیښې په ځای کې وژل شوی. په دې باور یو چې برید کوونکی چاودېدونکي مواد له ځان سره راوړي وو او هغه یې چولی دي او دغه ناورینې رامنځته کړی. رویټرز اژانس څرګندوي چې تر حمله وروسته 95 کسان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د برید اکثر قربانیان ځوانان دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر راډ نن په لندن کې وویل تر هغه به د دا ډول بریدونو په ترسره کولو کې کامیاب نشي.
د ګریټ سټي اف مانچستر هاز بین افیکټډ بای ټیرورزم.
د مانچستر عالی شار په خو هم له ترورزم اغیزمن شوی وو. روحیه ماته نشوه. ژوند دوام وکړ. دا ځل هلته زموږ د ټولنې تر ټولو پر ځانګړیو کسانو برید شوی دی. هدف یې د ویرې خورول دي. هدف یې د بیلتون راوستل دي خو بریالی به نشي.
But it will not succeed.
د مانچستر د پیښې په اړه نړیوالو عکس العملونو هم څرګند کړی دی. د افغانستان حکومت د بریتانیا په مانچستر ښار کې د تیر شپې برید چې په سیمه ییز وخت شاوخوا 19 بجې وشو وغانده. جمهور ریاست په اعلامیه کې د بریتانیا له خلکو سره غم شریکی ښکاره کړی ده او د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د اروپا په زړه کې دارنګ بریدونه نړۍ له تروریزم سره جدي مبارزې ته رابولي. د چین ولسمشر شي جین پینګ خپل خواخوږي د بریتانیا ملکه الیزابت سره شریکه کړې ده او ایران په مانچستر کې شوی برید غندلې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی په وینا ایرنا خبري اژانس نن خبر ورکړ چې وای د تروریزم ریشې یوازې هغه وخت استلې شو چې پراخ اقدامات وکړو او لشکره ډک دریز نه ډډه وکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په مانچستر کې د شوی برید پاړه نن پولیسو دی زغاړه کې د فلسطیني ادارې لمشر محمود عباس سره په ګډ بیان کې دغه حمله وغندله او ټرمپ وویل
As president of the United States
د متحده ایالاتونو د ولسمشر پتوګه او د امریکا د خلکو په اساس ټوب زه خپل خواخوږي په بریتانیا کې د مانچستر له خلکو سره شریکوم. زه د زړه له تله خپل همدردي له هغو سره شریکوم چې په دې تروریستي برید کې ټپیان شوي دي. همدارس له هغو کورنیو سره چې ګڼ کسانې وژل شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی نن په بروکسل کې خپل خواخوږي داسې د مانچستر ښار له قربانیانو سره وښوده.
I would like to start by expressing
مګرینی وای زغپل خواخوږی لخپل شخصي همدردی پیلوم او د اروپای ټولنې په اساس ټوب له غټول سره چې د مانچستر په بریټ کې عزیزان له لاس ور کړی همدار خپل همدردی د بریتانیا له ټولو خلکو سره د بریتانیا له سرجازمې تریزا می سره او د دې هواد له چارواکو سره شریکوم. د فرانسې د منتخب ولسمشر امانوئل ماکرون د بریتانیا له خلکو سره او د مانچستر د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره همدردی ښکاره کړې ده. د پټویټر کې لیکلي دي چې مشټول یو ځای د تروریزم قربانی یو. د همدې بریټ پاړه د جرمني سرریازمې انګلا میرکل وویل چې دا ډول تروریستي بریډونه موږ نور هم یو لاس کوي تر څو په ګډه له خپلو بریتانیایي دوستانو سره کار وکړو. میرکل زیاته کړه چې زه د بریتانیا خلکو ته ډاډ ورکوم چې جرمني ستاسو تر څنګ ولاړ دی.
مننه کوم احمد شیبارو چې د بریتانیا په منچستر ښار کې د پرون شپې د پیښې په اړه باندې تفصیلي جزئیات ورکړل او همدارازي د نړۍ د مشرانو خبرګونونه هم واورول. د بریتانیا په منچستر کې د پرون شپې د ځانوژونکي حملې تحقیقات روان دي. د منچستر اوسیدونکو وایي کومه سیمه کې چې ځانمرګ برید شوی د پولیسو لخوا کلا بنده ده او پولیس خپل تحقیقات کوي. د منچستر یو اوسیدونکی او افغان فعال ګولولي په سرلای چې اوس په رخصت ډنمارک ته تللی ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون شپه د منچستر ښار په مرکزي او له ګڼې ګوڼې ډکې سیمه وکټوريا تمځای ته څیرمه شوې ده. له ښاغلي پسرلي سره مې شیبه مخکې خبرې کړې او د منچستر ښار د وضعیت او د پیښې د سیمې په اړه مې پوښتنه ترې کړې.
هغه پیښه چې کوم ځکه بدبختانه شوې ده د منچستر په زړه کې سوي بېخي. دلته په منچستر کې موږ دوه مین سټېشنونه لرو، د ترین سټېشنونه، یو چې د منچستر پیکټلي دی، یو منچستر وکټوريا دی. دغه ارینا چې د بېخي د منچستر وکټوريا په دې ټانک کې ده، د سټېشن نه ورته هغه لاره دی، برج ورغلی دی چې خلک ورځي. او دا ځای چې دی تقریبا بېګا پکې 60,000 خلک د دې کنسرت لیدو ته راغلي وو. نو ګڼه ګونه یې زیاته وي، خو بیا په ویکینډ کې او خصوصا په دغسې کنسرتو کې بیا ګڼه ګونه په دغه سیمه کې ډېره زیاته، ځکه چې یو مین سټېشن دی، خلک چې هرې خوا ته ځي او راځي په دغه لارې باندې تېرېږي، دا منچستر وکټوريا باندې تېرېږي. نو سره سټېشن ټرېنو ټول شان بند شوي دي.
تر دې مخکې خو داسې حملې یا ډېرې نادرې دي په داسې سیمو کې. امن سیمې دي، دا حالت به څنګه وي له دې حملې وروسته په ښار کې وضعیت څنګه ده؟
تقریبا دا 12 کال بعد داسې یو کار په برکشن په بطاریا کې اوس خلکو د فکر نه کاوه چې داسې کار په منچستر کې اوسي. منچستر یو ډېر ډایورس ایریات دي، هر قوم دي، هر ځای دي، هر مذهب خلک اوسيږي په منچستر کې. یا په انګلستان کې دغه سپیخ به ډېر سیریس نشي. او دا چې دا تقریبا دولس کال بعد د سکار یو ځل په لندن کې په 2015 کې څه وایو، بیا تر هغه نه بعد چې کوم کار نو سو. او دا په منچستر کې دوم ځل دی په تاریخ کې چې د یو ځانمرګ کې یا د سیبام له ځکه چې تیر وخت کې د آیرلند آزاد غوښتونکو د یو کار په منچستر کې کړی و. چې نو خلک بيخي شوک دي، خلک بيخي باور نه کوي چې د یو کار په منچستر کې وسهغه په یو کنسرت کې چې ماشومان پکې و، ورکه ځوانان او جنوي حلقانو ډېر لکه د فامیل خلک پکې و. نو کومې ورګان چې ما ویل د لیډیز اپ خپاسو مچ خلک چغي وي ناری وي، دغه بشرګان انسانانو کار څنګه وو دي؟ څوک د مرګ حق دی؟ د چاسر د دې مرګ حق نشته.
بله، یو څه راتوي په خار کې وضعیت و څنګه دی؟ عادي حالت دی کنه؟ اوسم پولیس دی او ځینی سیمه به اوسم خلک تګ راتګ نشي پکې کولای څنګه؟
په خار کې څه ده؟ خلک چې منستر تکات راځي، منستر کې منګري غټ په تنن لور تقریبا چې په یو لک شاوخه شاګردان پکې درس وایي. نو چې دا ټول لارې چې دي تخپل په دې سیټ باندې کې دا کوم چې تعامله شوی دا کوڅې تړلې دي، د پولیسو په مخ او د چې خپل غو انویسټیګیشن کوي. او بل دا چې خلک چې په ټرینو کې زیو راځي هم څه کم څه ودی، خلک هم فکر کوم نن په کار ته دومره خلک نه، ځکه چې زیاتره ټرینونه چې ویکټوريا ته راځي غون کنسل شوی نه راځي، لکه نه ځي تا غو راځي کم څه وي. خو یو ښه خبر دا ده، خوشبختانه چې د ګریټ منچستر دغه سیمه چې دا د ریجن د دې ولایت د پولیس او د فایر سروس او نور ایمرجنسی سروس چې دي، هغه ډېر په مهانه سره دغه ته ځواب لري او خلکو سره کومک او مرستې کړي. همداسې دغه په دې خارج چې ټیکسي ډرایوران دي او نور دغه رستورانونه او هوټلونه، هر چا چې دی خپله هغه انساني او هغه وظیفه ښودلې ده، کومه وجداني او اخلاقي وظیفه چې دی خلکو سره کومک وکړي. لکه 60,000 خلک په دغه ځای کې وو چې خپل کورو ته ورسې. اوس هم یو څه خلک ورک دي، یو څه خلک چې دي معلوم دي چې کله موجود شوي دي یا هسپتال کې دي. تقریبا خلک ورپسې دي، دا سوشل میډیا کې چې عکسونه خپرېږي چې دغه خلک بېګاره یې ورک دي. نو حالات یو څه نورمال کې دي، تر هغه لږ خو د برتانیا صدر اعظم او د برتانیا حکومت چې دی انتخاباتو کمپاین هم درولای دی او تدوی یو ایمرجنسی میټینګ لري په لندن کې چې و چې څنګه چل دی، دا سره څوک د څنګه عملی کړی دی، شاته شالاس لاره نه لاره. که څه هم حالات نورمال نه دي، خو بیا خلک خپل ورځ ته دوام ورکوي.
د منچستر ښار د یو افغان اوسیدونکي چې اوس په ډنمارک کې د خبرې مو واورېدلې، هغه د تېر شپې د حملې په اړه باندې له موږ سره خپل لیدلی حال شریکاو او وی ویل چې په منچستر کې چې دغه حمله شوې اوس یې ټولې ورغلې سیمې سړکونه دغې سیمې ته تړلې دي او پولیس تحقیقات کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه هم کمه شوې ده.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوان وی روسیا د سیمه په تیر بیا د افغانستان په امنیت کې خاص رول لوبولای شي. خو د دې په خبره دغه هیواد اوس په نور سیاله یو بوخته ده د افغان پوځي او خوانه لوی درستیز شیر محمد کریمی وی د مسکو ل امنیتي کانفرنس ډیر خوشبيني نه لري، ولی هله کیږي چې روسیا د خپل ګټو پر ځای په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد رول ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا نن سه شنبه د شاوخوا 25 هیوادونو د اتم امنیتي کانفرنس کوربه ده او له افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ورغلی ده. یوسف خان زدران او د موضوع نور جزئیات.
په داس حال کې چې روسیا د اتم کلنی امنیتی کانفرنس کوربه توپ کوي، افغان کارپوان پکې د افغان استازو حضور له نتیجې ډک نه بولي. که څه هم په دغه کانفرنس کې د 25 هیوادونو چارواکي د سیمې په کچه امنیتي ګواښونو ته د ګډې مبارزې پر موندلو خبرې کوي، خو د افغان پوځ پخوانی لوی درستیز وایي چې د یې نتیجو ته خوشبینه نه دی. شیر محمد کریمی د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که روسیا روغتیا هم غواړي د سیمې په تیره د افغانستان امنیت ته کار وکړي، د وسلو او مهماتو ورکولو په اړه دې د افغان حکومت غوښتنې ومني.
په لنډه موده کې خو زه چندان په اصطلاح رضایت نه لرم، خوشبینی نه لرم، ځکه دا خبرې د ډېرې اوږدې او دوامدارې مبارزې یو جریان دی چې دا باید په دوامداره توګه تعقیب شي. او فکر نه کوم چې روسیا یا د نور هیوادونو به په دې اسانۍ دې ته غاړه کېږدي چې د افغانستان د سولې لپاره د زړلې کومې کار وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته رسیدلی چې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د ګډې مبارزې غوښتنه لري. له دې سره د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې ښاغلی اتمر به د کانفرنس تر څنګ د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره بېلې بېلې کتنې هم ولري. خو پوښتنه دا ده چې د عمومي ایجنډا تر څنګ آیا افغان پلاوی د وسلو او د سولې پروسې څخه د ملاتړ په برخه کې له روسیې څخه ځانګړې غوښتنې هم لري. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان استازي به له روسیې سره په ځینو ګډو او دوه اړخیزو موضوعاتو هم خبرې وکړي.
موږ د روسیې سره په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو او د تروریزم بالخصوص د داعش خلاف مؤثرې ستراتیژۍ او پالیسۍ په ایجاد باندې او د اقداماتو په څرنګوالي باندې په دې کې بحث کیږي. خو مهمه دا ده چې موږ مشترکو او ګډو اقداماتو ته ورسیږو. موږ د ځک تاریخ برخه کې د دښمن لاسته راوړنې لرو او زموږ توقع دا ده چې نور پرمختګونه هم وګورل
شي. ښاغلی قادر وایي له دې سره به افغانستان له روسیې وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې او افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د تېر یو نیم کال راهیسې د ځینو دولتي چارواکو لخوا په روسیې د افغان طالبانو سره د مرستې تورونه لګېږي، کوم څه چې خپله مسکو یې د سولې پروسې ته د طالبانو د رابللو په خاطر ګڼي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي په داسې حال کې چې روسیه د نړیوال تروریزم پر وړاندې تر ډېره بې تفاوته پاتې شوې، کار د چوس ورته د سیمه په کچه تخنیکی لارې چارې ولټوي.
فکر نه کوم چې دې مهم به دې افغانستان اشتراک پکې، مګر بیا هم چون دوی دې باسکاونه نه غواړي چې لري اوسېږي، نو په دې لحاظ باندې دوی ځان ته خپل اجازه ورکړي چې لاړ شي. هغه رابطه واړي کې کاملا کا خصمانه نه وي، نو ظاهرا وویل شي چې دوی هم دوی دعوت لبیک وایي.
د راپورونو له مخې روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور اندېښنه لري او په روان کال کې د افغانستان د امنیت په اړه دوه بېلې غونډې رابللې دي.
ازادي راډیو ته غوږیست په روسیه کې مو د روانې نړیوالې غونډې په اړه باندې جزئیات واورېدل. متحده ایالاتو په روانه اونۍ کې سعودي عربستان ته د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو پلورلو یوه لویه معامله لاسلیک کړه. کارپوهان وایي سعودي ته په دومره لوی قیمت د وسلو د پلور معامله د ریاض د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب تر څنګ د ایران د لامنځوي کولو په هدف ده. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیتد پریس اژانس راپور وړاندې کوي.
امریکای چارواکی وایي سعودي عربستان ته د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکولو موافقه د متحده ایالاتو په تاریخ کې د وسلو پلورلو تر ټولو لویه معامله ده. د دې معاملې له مخې امریکا به د راتلونکي یوې لسیزې په لړ کې سعودي عربستان ته د میزایلو ضد پرمختللي سیسټمونه، ټانکونه او جنګي کشتۍ ورکړي. سعودي عربستان به د دې معاملې له مخې د میزایلو ضد پیټریاټ او تھاډ سیسټمونه هم ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیمه ایز امنیت او د وسلو د انتقال د برخې مشر مایک میلر اسوشیټډ پریس ته ویلي دا وسلې به د ایران د ګواښونو پر وړاندې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي امنیت او دفاعي چارې غښتلې کړي. امریکا وایي د وسلو پلورلو دا معامله د واشنگتن او ریاض ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا په هدف شوې ده. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د متحده ایالاتو او سعودي ترمنځ د وسلو معامله یوازې یوه ننداره بللې ده. روحانی پرون د تلویزیون لارې پوینا کې د دې معاملې په اړه ویل د نړۍ لوی قدرت ته د خپلو خلکو د پیسو ورکول به د تروریزم ستونزه حل نکړي.
عربستان شاید فکر میکنه سلاح باید بخره.
د وې سعودي عربستان خې فکر کوي چې د وسلو اخستل ورته اړین دي. مونږ وسلو اخستلو ته اړتیا نه لرو. مونږ د وسلو جوړولو توان لرو. هر ډول وسله چې مونږ ورته اړتیا ولرو جوړه به کړو. د اسوسییټډ پریس په وینا په تیلو غنی سعودي عربستان ته د ځینو وسلو د پلورلو موضوع له کلونو راهیسې مطرح وه، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جارید کوشنر هڅه وکړه چې دا معامله سعودي عربستان ته د ولسمشر ټرمپ تر سفر مخکې لاسلیک ته چمتو شي. د امریکا د دفاع د وزارت پخوانی مرسیال ډیرک کولت وای امریکا او سعودي د دې معاملې په کولو سره غواړي وخی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې پاڼه پرانستل شوې ده.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
افغان حکومت د مانچستر حمله په سختو ټکو غندلې ده. په دغه حمله کې یو ځانمرګ بریدګر 22 کسان وژل او 95 ټپیان کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي لس افغان سرتیري د طالبانو په یوه حمله کې د کندهار په شوالی کوټ کې وژل سوي. په دغه حمله کې 12 طالبان هم وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دوهمه ورځ نن د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په بیت لحم کې ولیدل. امریکا پوځ وایي ځواکونه یې په یمن کې نن سهار په یوه حمله کې د القاعده شبکې اووه غړي وژلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا وروستۍ میزایلي تجربه غندلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره نن د 2013 میلادي کال د 4.1 تریلیون ډالرو بودیجه وړاندې کوي. او د بخښنې نړیوال سازمان د مالدووا څانګې د ولسمشر هغه خبرې غندلې چې وایي زه د دغه هیواد د همجنسبازانو ولسمشر نه یم.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک باندې کتلای شئ. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې مرزي احمد زئی لوستي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې له پاکستان سره د سپین بولدک ترانزیتي لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اوښتي دي. د دغه خونی ویان سیمودین پسرلی د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ورځ په تورخم بندر کې هم پاکستان افغان سوداګرو ته ځینې وخت ستونزې جوړوي چې له دې امله اوس مال له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 1.2 میلیارد ډالرو ته راکښته شوې ده. پسرلی له افغان حکومت څخه غواړي سو د ترانزیتي لارو د ستونزو په اړه جدي اقدام وکړي او د هیواد وارداتو او صادراتو ته بدیلې لارې پیدا کړي. خغلی پسرلی وای چې افغانستان ته یوازې 30% واردات او صادرات د سپین بولدک له لارې کیږي. نوموړی وای چې په خوا د تورخم او سپین بولدک له ترانزیتي لارو څخه په ورځ کې د 3 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات او واردات کیدل. اوس مهال په سلګونه د میوه او سبزیو ډک کانتینرونه د کرخې هغه غاړه او دغه غاړه درېدلي او اجازه نه ورکول کیږي چې افغانستان یا پاکستان ته داخل شي. په غور کې به ډیر ژر د ښځو او نارینه وو د اقتصادي وضعیت د ښه والي په هدف د غوا ساتلو او لبنیاتو د پروسس فارم جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه فارم په ورځ کې د څه باندې 200 لیترو شیدو د پروسس توان لري. د غوا ساتلو او لبنیاتو د پروسس فارم د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د 14 میلیونه افغانۍ پر ارزښت جوړیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجې قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یو بجې پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بجې 2250 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بجې 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1250 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلویخ او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویخ افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 1.5 پوله، یو ایرو 6.5 افغانۍ او سلویخت پوله، یو انګلیسي پاوند اته اتیا افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومان ولس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه نهه دېرش افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
خوس وخت ازادي رادیو ته غواګست چې په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په ویب سټ یا ویب پاڼه باندې هم اوریدلای شي. زمونږ ادرس دی www.azadiradio.com. په همدې سره رسیدو د پروګرام دویمې برخې ته. اوس دوه اونیز پروګرامونه چمتو دي چې تاسو ته خبر شي. لومړی د انصاف لټکی او بیا ورکشي عزیزان.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتره.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو. د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې مو د تخار ولایت د یو خون کې محمد نظری ستونزې راخسته ده. د وی د تخار ولایت د تیرمبای په خونځي کې خون کده او د دې خونځي خونکو لسو میاشتو رئیس تنخاګان نه دی اخیستي او د دې لامل لستونز سره مخ دي. د وی د تنخاګان د نه اخیستو لامل د تیلو د پمپ او دکاندارانو څخه دومره پورې وړي شوې چې لزین او استادانو نه په پورونو کې بایسیکلونه او موټر سیکلونه هم نیولې دي. د دې ستونزې مول افغان چارواکو سره هم شریکه کړې ده. په دې خبرونه کې به لومړی د ښوونکي محمد نظری او ورپسې د افغان چارواکو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم د څه دی او د کوم ځای خبرې کوي؟
محمد نظری د لطخان خبرې کوم.
په کوم ښوونځي کې ښوونکی او ستونزه د څه ده؟
زه په مکتب متوسطه تیرمبایی له تخار نه خبر کوم، جز مرکز دی معرف شهرین نه خبر کوم.
ستونزه د څه ده؟
ستونزه می داره که چې دا خون کې درې میاشت کېږي که اصلا ماش نه اخیسته و هر کال که درې میاشت یو میاشت دا خون کې ماش اخلي نور همدا سه پراته دي.
دا موضوع مو د تخار ولایت د پوهنې له ریاست سره شریک کړي.
او څو بار مراجعه می وکړ ریاست معارف کې یو بلتا اچوي مجستون زه هغه بلتا اچوي یو بلتا اصل نه پيږي څو د مجستون په کوم ځای کې ده.
دا ستون په کوم ځای کې او ستاسو کار په کومه شوبه کې باندې؟
چې یو کال کېږي کې امر ورکړل دی کې چې دا کوم خوانځي کې لاس خون کې لري هغه په مصرفي کې ناراضي چې دلته بیروار کېږي اصل معلم یو تاویلدار وخت لید د پنځه یا سالور وانځي استحقاقونه راټول کی او دا غته مصوفی کرا راولې.
ستاسو د تم خاګانې چې زندیدلې کوم ستونز سره مخ کړی یاست؟
ام دا اوس میوایل کې دوا استاد د متسکل درلود یو سات لارې منزل کوي دا غته تنگ تل دغه متسکلونه د قزار دی قید کړی دی او دا ډیر په تاسو سره دلته و وایل کې ولادت د درې میاشتې کېږي پیسې نه راکوي دا څنګه کېږي او دا ډیر مشکلات دی خون کې سره.
استاد تاسو د تنخانه علاوه کوم بل کار یا عاید نه لري؟
نه دوال از وجه دغه زاین رخصتی که دا بلا کار هم نکیگی پر سرمایه هم یا خون که نداری که تا کمت دکان و اخدت دکانونو نه خاص پور اخلی
دستونزه یواز سکل پیخ شوی او که پنورو کلونو که هم و
دا آقا مخت کلون هم که دلو دا و یاو کال کیگه که دیر استونزه را پیخ شوی ده مشکل پا دواز زای که دی یاو که مصوفی دا همر کلی دی دو من چه رئیس های پا هر میاش دی یا پا هر وقت که چه کابل تا زی شل ورازی زی آقا ماونی سرپرست این که وی آقا ماونی چه استفاقان انزاو که بیا مصطفی که قبول نکوی و ایش آقا به رئیس مارس انزانی بی ده قبول نکو ما
استاز تاسی اونویل چه ده خونزه سنو میگی و چیر تا واقعی ده؟
ازمون خوازه منطقه مرکز سرای سنگ مکتب متوسطه ترمبایی
ده خونزه سمر خون کی لری؟ او ده زدکون که شمیر سمره ده؟
دلت لست دانه و سادان استاو اشپک سوا اشپک سوا شاگردان دارد
ستاسی گوختن او سده
و از ما خواهش داده که میاش که یا میاش که یا پا سلبه خورازی که عدقل ده و سادان تکی ما شوار که
بیغم او سیمونگ بستاسی ستونزه لمسئول چارواکو سر شریک کلو
سلام
ده انصاف پلتکه
د دستون زمو د تخار ولایت د پوهنې ریاست لمالی مسؤول خاغلی روح الله هوتک سره شریک کړه. هوتک په تخار ولایت کې د خونکو د تنخواګانو د ورکولو پروسه په عادي توګه پر مخ ځي او که ځنډ پکې راځي. هوتک صاحب دا پوښتنه مو ځکه وکړه چې د دغه ولایت د یو ښوونځي ښوونکي شکایت کړی چې د روان کال د څو میاشتو تنخواه یې نه ده اخیستې.
داسې موږ ټول معلومات لرو په لاس کښې دی انشاءالله چې هېڅ مشکل نشته ده موږ تر اوسه پورې د ساور د میاشتې معاشونه ټول اجرا کړي دي همدا اوس نورمال حالت کښې روان دي او فمرل کېږي هېڅ کوم مشکل وجود نه لري.
هوتک صاحب تاسې ویل چې مشکل نشته نو د دوی تنخواګانې ولې ځنډېدلې؟
نو اساسي مشکل زه نه پوهېږم چې د دغه مکتب څه مشکل دی که چېرته دوی دا خپل مشکل موږ ته را وړي او موږ سره شریک ساتي انشاءالله چې په یو ورځ کښې به ورته ټول مشکل حل شي او د دوی خپل معاش به ورته اجرا شي وبه اخلي نه د بودیجې د لحاظه مشکل لرو او نور نه کوم تخنیکي کوم بل مشکل شته.
هوتک صاحب دې ښوونکي خو ځانه معرفي کړو او خپل ښوونځی معرفي کړو او وایي چې برحال ښوونکی دی خو تنخواه یې نه ده اخیستې.
زما په نظر باندې فکر کوم چې کوم مشکل مکاتبو کښې چې جوړ شوی ده بعضې کسان دغه امتیاز 2000 روپۍ ده کوم کسان چې لسانس دغو ته اضافه شوي دي بعضې استادان دي چې دغه د لسانس اسناد تکمیل نه دي او هغه نه دي کړي دوی دا خپل معاشونه اوله کړي یو علت دغه کېدای شي چې دغه چېرته اسناد هغه دوی مکمل تکمیل شوي نه وي او دغه په اساس باندې دوی معاشونه تال خوړلي نه پوهېږم او نور بدون د دې هغه نه هېڅ کوم مشکل وجود نه لري په نورماله حالت باندې همدا اوس معاشونه تمرل کېږي تر ساور میاشتو پورې ټولو معلمینو معاش اخیستی ده یعنې ریاست مار خپله هېڅ مشکل نه لري.
دا ښوونکي او که د دې ښوونځي ښوونکي تاسې ته مراجعه وکړي دا ستونزه به یې وڅېړئ او قناعت به ورکړئ؟
تاسو تلیفون چې دغه اوس مهال قطع شو زه به اول تماس همدغه مکتب سره نیسم چې دوی علت څه شی ده مشکل یې څه شی ده ولې معاشونه نه اجرا کېږي په دې چې ولې دا په یو مکتب کښې دا مشکل پیدا شوی ده ولې نور مکتبو کښې دا هغه نه ده حتی د لرې ولسوالیو چې تقریبا 200 کیلومتره 300 کیلومتره 400 کیلومتره پورې دوی فاصله لري د هغې ولسوالۍ معاشونه اجرا کېږي او دا خو مرکزي مکتب د ده نه اجرا کېږي دا څه علت ده دوی کولی شي چې هر لحظه را شي جوابونه به یې ورته ورکړو او انشاءالله چې موږ په خدمت کې یو زما په نظر باندې چې هېڅ مشکل به ونه لري یګانه علت به یې همدغه چې دغه کوم کسان چې د لسانس امتیاز اخلي او اسناد یې تکمیل کړي نه وي دا زما د خپل نظر ده چې کېدای شي د دغه علت وي نور هېڅ کوم مشکل په د پوهنې ریاست کښې موجود نه دی چې دوی معاشونه اجرا نه شي یا معاشونه معطل کړي او ریاست معرف بدین د دې مشکله نور کوم بل هېڅ مشکل نه لري انشاءالله چې اجرا کېږي.
کور مو ودان
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د ځانګړې خپرونې درنو اورېدونکو وام اورېدل چې د تخار ولایت د سرای سنګ په سیمه کې د تیرمبایي د منځني ښوونځي ښوونکي وایي چې د څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې او دا مو هم واورېدل چې د تخار ولایت د پوهنې د ریاست مالی مسؤول ښاغلي روح الله هوتک وویل چې د دغه ښوونځي د ښوونکو په تنخواګانو کې څه بدلون راغلی او اداري پروسه یې د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به دغه ښوونکي تنخواګانې واخلي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري لومون سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د ورکو عزیزانو په اړه لنی کمرغه دا ونی ډیر داسې پیغامونه لرو چې ځین دوستان پکې پیدا شوی دي او هیله لرو چې دغه کسان ژر تر ژره خپل کورنۍ او خپلوان سره یو ځای شي. وخت مونږ نسم د روزګان د غزاب ولسوالۍ څخه یو دوست پیغام راستولای دی چې په ګټه به یو ورو
پیغام می دغه دی د خیر سره د غزاب ولسوالۍ د مخزو د کلی مرکز څخه خبر درته کوم د بلجړي سنور کرکو زموږ په وطن کې اوسړی دی د تور کډه په نامه دی ګینه وخت یو څه وای ګینه وخت بل څه وای او د شو استاد رقم سره دی شو وخت یو څه وای دی بل نه ریس باندې دا پیغام درم چې درچایي بس نه بشمره دی ماته څنګه راوي
محترم ورور ستادي کور ودانوي چې موږ ته پیغام پرې شي خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره دی نه دی ویل چې دغه کس خپلوان په کوم شمیره تاسو ته زنګ وهي لاغ شمیره چې موږ ته دا پیغام را رسیدلې زبې و 0039 چې د افغانستان کور دی و 0 5 5 4 9 0 2 2. بیا مننه کوم یو بل دوست ورزو
ازادي راډیو ته سلامونه یم دې ما یو ځای په کندهار کې درس پکال کې چې ورک دا په بلا ورل سیشن با یو سړی لانو کوم چې دا ما خخ کړای دا ما نک نه ور کړای دا یو سړی نمبر هم کراکل
ګرنورور ستا پیغام وورید خپل نومونه دی ویلې خو تاسو ویلې چې اتیرونی د همدې پروګرام لاله یو پیغام خپور سوی چې یو بل دوست ویلې چې یو هلکه امانت خاورو ته سپارلې کوم هدف دا وی مخکې تر دې چې د هغه اوریدونکو شمیره ووایم دا پیغام لا شیف څخه پیدا کړی دی او دراوروم.
السلام علیکم زحیات لاله زابل ولایت ته یو پیغام درم پس کار تر مخ یو دانه موټر دا څه د سیمه موټر کندار په لاندې ټکر شوی او وکاسه شهیدان وسو کې شپږو کاسو تذکری وي د پښبخاره په واخ مروانو شپږو کاسو تذکری وي هغه خپل خپلوان مالو تلیفونان او توس او غزایت پښتنه وسو خلک پیدا سو یو نفر و د شپږو کلن الکی وو چې هغه کاته سو تذکراره د لور د یمو د لې په زابل ولایت کې امانت شخصي کریبانی شپږ کار تر مخه نو کولای شي چې له ما څخه معلومات وکړي نو شپږ کار تر مخه بیا موږ پټ کوي په خاورو کې امانت نو هر څوک چې کریبانی کې چې دا چې یې هغه څکره خو نه درلوده نو موږ به څنګه معلومات ورکړو. السلام علیکم.
مننه کوم حیات الله وروره خو تاسو خپل شمیره نه د ویلې زبې وایم 0039 او یا 0 او یا 2 0 8. شمیره ور بیا ویم 0093 چې د افغانستان کوډ نمبر دی و 0 و 0 2 0 0 0 8. له کندهار څخه چې زموږ مخکینی دوست زنګ وهلی و نو کولای شي چې په دې شمیره اړیکه ونیسي او د خپل زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي. ورزو یو بل اوریدونکو ته احسان الله چې وای دی په خپل دیار لسکاله کې چې خپل کورنۍ څخه لیري دی له پاکستان څخه افغانستان ته د عسکري لپاره راغلی و او اوس خپل کورنۍ نسی پیدا کولای دی. وای
مننه احسان الله سربازم د کونړ ولایت اوسیدونکو د نن نه جال لسکاله مخکې راغلی د پاکستان نه دلته عسکري ته اوس ما کور د غزین راوته دی ورڅې دی د پلان نوم مې دی چې ما بول د ورور نوم مې دی نجیب الله مین الله سفی الله اکرام الله د زینم میږي سبحان الله سمی الله د نن نه دیال سلام که افغانستان ته سره تر غلې ما اوس نه کور د هغه نه بارشه ده شهر چې څوک می دا غاوري زمانم احسان الله ده په لغمان ولایت په لیواول کې اوسېګم خوښنه دي په دې زما شماره وکي.
ګران ورور ستا پیغام خبر کړ په دې هیله چې تاسو د کورنۍ غړي هم د پروګرام ته زنګ وهي او موږ وکولای شو تاسو له خپل کورنۍ سره یو ځای کو او کچیرې هغه ستا د غواز اوري نو د ټلیفون شمیره به دې زورته وایم 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و شپږ پینزه نه و دوا پینزه شپاج و په دې هیله چې تاسو خپلې کورنۍ ته ورسیږئ. یو بل دوست ته ورځو چې یو ماشومې پیدا کړی دی، د پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه ذاکر الله را اسمار ولسوالۍ نه خبر کوم. دلته یو وړوکی پیدا شوی، مخکې تلیفون و، شنې سترګې دي، سپین غونده وړوکی دی. وکړه چای په دې شمېره زنګ راوایي، 0 2 0 5 5 9 9 5 3. السلام علیکم.
ذکر الله وروره، ستاسو خمنانه کوم په دې هیله چې دا ماشوم خپل کورنۍ ته ژر تر ژره ورسیږي. د کاپیسا ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې وای د جاوید په نوم یو کس په اړه معلومات لري چې له کورنۍ څخه لري دی. د دې اوریدونکي پیغام داسې دی:
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه د لوج میت بازار نه ماته سره اړیکه نیولې ده. تاسو کارمندانو اوریدونکو ټولو ته سلامونه کوم. پس سلام، یو د جاوید په نامه یو کس دی، او سنجم تقریبا 25 کلو پورې عمر دی، او کوسم اجازه غونډه دی، او د څوم د دوم دریم کال شاوخوا کیږي په تګاو کې. دلته دی په لوج میت بازار کې کراچیم چلی، او 50 خوارڅونه چې کار یې وکړ، نو څوک چې ماشومان څوک ورسره ونښلي، مرګیان هم لري، نو کراچی هم واری، او پیسې هم واری، او ځان هم خوري، او د هر چا کا دروري او دوستي په دغه شماره کې ما سره اړیکه ونیسي، زه به ورته مکمل معلومات ورکړم. 0 9 8 9 2 5 2 9 3. شماره یو دفعه بیا تکراروم: 0 9 8 9 2 5 2 9 3. هر سړی که دا زما پیغام اوري، نو کولی شي د چا دوستي وروري بیا تکراروم، نو ما سره دې په دې شماره اړیکه ونیسي. ښه ورځ ته غواړم ټول اورېدونکو ته، مسلمانانو ته سلامونه. علیکم السلام. علیکم
وعلیکم السلام. هیله ده چې د جاوید نومې د کورنۍ غړي او خپلوان وکولای سي له همدې ځای خپل ورک دوست سره یوځای سي. د کندهار څخه د دولت په نوم یو بل اوریدونکي چې په جګړو کې له خپل کورنۍ څخه ورک سوی دی، او اوس په خپل کورنۍ پسې ګرځي، د پیغام اورو.
بلی السلام علیکم، زه دولت کندهار د پیروی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزی دوم کال دریم کال و چې زه د کوره کوچنۍ راوتلی یم. زما څخه خپل کور، کوچنیان، لویان، اکا زمن ټول ورک شي، ځکه چې په هغه وخت کې جنګونه و، کدوبار و، نو زما څخه خپل قریبان ورک شي. چې هر څوک زما سره په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګې، زما د تلیفون شمېره ده 0 5 5 9 5 3 4. دا زما د پلی شمیره ده، شهر څوک نه پاکه معلومات دی. دا شمیره چې زنګ وایي، ذاتي راځي څخه مننه د خدای په امان.
مننه وروره، خدای دې وکړي چې ستاسو د کورنۍ غړي موږ ته زنګ ووهي یا په خپله تاسو ته زنګ ووهي، نو له ازادي راډیو سره خپله اړیکه وساتئ، کېدای سي خپلې کورنۍ ته ورسیږي. د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې دی هم راته وایي چې د پاچا په نوم یو کس موندلی دی.
ازادي راډیو ته موږ ډېر ډېر سلامونه. لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه یو پاچا نامه دلته ګمبیری پډا کې پیدا شوی ده، او د شیاو تو بوت ولي چې دماغي حالت خراب ده. کدا چا نه ورکی موږ سره دی په دې لین کې شي، چارباغ، سرخاوي او لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ.
مننه وروره، تاسو سلام ته. وعلیکم السلام ویم. تاسو نه خپل نوم راته ویلی او نه مو هم شمیره ویلی، خو له کوم شمیره څخه چې موږ ته دا پیغام راغلی دی، دا ده 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی، و څلور و و درې یو یو شپږ دوا. شمیره ور بیا ویم: 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی، څلور اویا و اویا درې سو یو ولس دو شپېته. بیا هم په دې هیله چې دغه ورکه عزیز خپلې کورنۍ ته ورسیږي، له هرات څخه یو اوریدونکي عطا محمد زنګ وهلی او دغه کس شمیره غواړي چې وایي یو هلک یې پیدا کړی دی، او تېره اونۍ د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته زنګ وهلی و، خو دغه ورور نور جزئیات نه دی ورکړي. د پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه عطا محمد هرات یم. انو دغه یو سړی زنګ وله، یو کوچنی پیدا کړی و، انو دغه لمبر کما ته راکې، ډیر خوشاله کیږم. سلامونه وایس ارمه.
ګرانه دوسته، موږ تېره اونۍ یو پیغام درلود چې له زابل ولایت څخه یو دوست راستولی و. ویلی و چې یو هلک یې موندلی چې له هرات څخه کندهار ته راوستل سوی دی. که چیرې ستاسو هدف همدا وي، نو د دې ورور پیغام به در واورم.
السلام علیکم، شپان احمد زابل ولایت خبره کوم. که د چا لکه ورځ کې زما سره د پرځغه شمیره تماس کیږي، ما یو هلک موندلی ده، ما مجمع نوم ده، پر یو سترګې ما زیګول ده، نور حال کرا نسی ویلای دی وایځي شاته کې کړو. ما له یارات کندهار ته روان پر دا ډالر باندې بیا چې له موټر څخه خښته کړم، نو اوس ما مندلې ده، بس ما سره خوندې ده، ما سره د برځه شمیره بس کار در چا کې نه ورکې یاد رمز نه پدامې، ما سره دې ما سره دغه شمیره ته کې.
له هرات څخه تا محمد ورور کې دی هدف همدا اوریدونکې وو، نو په دې شمیره اړې کور سره ونیسه. 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و یو یو نه یو اته نه یو درې. تاسو کولی سئ د غوریدونکو ته زنګ ووهئ په دې شمیره او د خپل ورک سوي عزیز په اړه جزئیات ورکړئ او د کمالک چې پیدا سوی دغه معلومات واخلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروس سلام زکاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپ یو الکتی چې عمر یې د لاس یا یولس کالو دی، تقریبا دوی او څه کدار کیږي چې سپین کالی پټاندی دی. کله خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمعګول علا زوی دی او مشرور اسمت نمیوي. نو دې زمو سره موجود چې د هر چا او د هر چا دی په دغه شمیره دې زمو سره تماس ونیسي. 0 1 0 4 1 8 1 8 9 4. بله دوهمه شمیره د روشن ده 0 1 9 2 2 2 2. دغه شمیره ته چې زنګ ووهئ چې زمو سره دغه الک موجود دی، دغه الک په لاس ورکړو ګرده یې الک دی پټنه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
په دې هیله چې د غلک ژر تر ژر خپل کورنۍ ته ورسیږي، ورته نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکې خپل ورکسوي دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ته ما څنګه وهلی دی. ما دا پیغام دی ازادي راډیو نه شرکیه. موږ یو درې خوریان دي چې په روز کال بایغستا نشته تللی دی. نو شروعه نظر راکه دي که چیرې دوی ما آواز اوري، زما سره دي پر دغه شمیرې اړیکه ونیسي. 0 1 0 0 1 2 3 4. او بله شمیره ده 0 1 0 8 3 4 5. دا نوراغا د نداري د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو که چیرې زما آواز اوري، نو دې شمیرې ته دي اړیکه ونیسي.
الو د ازادي راډیو کارکونکو، تاسو نامه مې کیلوړم. زه زلیلا ښاولت خوشامن ګلسوالی مې نړۍ کې ترنیول د مقام د کلی زما یو ورور دی محمد الله په نامه باندې. دا درې میاشتې چې ته په اړه معلومات په تریش واره باندې دا ډېر کې ونیسې لس لکه روپۍ د دې هغه د شیرینې دا و ان شاء الله څه کړې په وترلا څه په پامه.
ګران وروره، ستا پیغام مو د خبر کړ خو تا خپل شمیره نه درته ویلې. له هغه شمیرې چې موږ ته دا پیغام را رسیدلې زه وایم 0 9 5 9 9. شمیره ور بیا وایم 0 9 5 0 9 0. له نګرهار ولایت څخه یو بل اوریدونکي پیغام رسولای په ګډه به وورو.
بلې السلام علیکم، زما نوم حمید د نګرهار راته د حصاره کول سالي اوسیدونکي. زما یو راړ چې د نذیر نمیږي تقریبا دریم کال کیږي چې ورښوي دی. که هر چاته د نذیر په حق لا معلومات وي، د مهرباني او د اسلامي همکارۍ لمخې دې موږ ته په دې شماره زنګ ووهي. 0 3 5 0 9 5 3 5. او که نذیر هم زما غږ اوري، نو مهرباني دې وکړي په دې شماره دې زنګ ووهي. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 3 5 0 9 5 3 5. والسلام.
السلام علیکم زامر د غانه د پاکستان د مسلمان غتاه سره ټلیفون ملګری یم. زما یو د اکا زوی سلم یې عبدالله د جاسم خان زوی دی په کو د غانه ده. دا تور د رئیس ته څوارلس کاله عمر یې دی. د مکتب ته تللی بیا ما درکه شوی ده. چېر چاته معلومات یې نو ما ته د بډو شمېره ټلیفون وکړي. صفر درې سوه یوولس اتلس نه دېرش یو سل پنځوس تکرار یې ځل بیا صفر درې سوه یوولس اتلس نه دېرش یو سل پنځوس.
مننه وروره ستاسو پیغام خبر کړ. نورو دوستانو هم پیغامونه راستولې دي خو د خبرونې وخت هم دومره و چې په نورو خبرونې کې به حتما درته خبره کو. هیله لرم چې ټول خپل ورک دوستانو او ځانو ته ورسیږي. بیا هم کچيري په خپل ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځي نو ازادي رادیو سره اړیکه ونیسي. موږ په پوره امانت سره خبرو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.